وقت د مازیګر 15 بجې سوینند د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه به رپورټونه، څېړنې او مرکې ولرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم شته، خو پیل له خبرونو کوو. خبرونه وړاندې کوي شاهین بونیری.
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم په بنو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تر ببی برید وروسته نن د دغه ګونغړی په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد احتجاج واپس اخیستی دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیایي. د خبرونو تفصیل په بونو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید وروسته د دې ګوند غړي نن په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال لیډو ته ویلي وو د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر الله اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلي سیمه بکاخیلو کې تر جلسې وروسته بنو ته روانو چې پر قافله یې د ریموټ کنټرول بمی برید شو. پولیس چارواکي وایي په برید کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد د خپل احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی. پرون پېښور وزیر الله هاوس کې وزیر الله پرویز خټک او ډاکټرانو ترمنځ په ملاقات کې وزیر الله د ډاکټرانو لږ غوښتنې ومنلې. د صوبې د ډاکټرانو د اتحادي یو مشر ډاکټر جاوید اقبال په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سوای.
زمونږ چې کوم خبرو باندې ډېر لوکو هغه ختم شو او دا ایک شکم دی مونږ گورنمنت ته دا یقین دهانی ورکړه ډاکټر کمیونټي طرف نه چې تاسو که دا ایک د مریضانو بهتری لپاره او د ډاکټر کمیونټي د بهتری لپاره راولئ نو ډاکټر کمیونټي اسوسیشن چې کوم دی سومر اسوسیشن دی هغه مکمل هغوی ته یقین دهانی ورکړه چې تاسو څه سټیپ ورکوئ انشاءالله ډاکټر کمیونټي به تاسو نه وړاندې او خپل چې کوم دی الی ځلې به په دې سیستم کې انشاءالله سپورټ به تاسو رې شو کوي.
د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جاوید اقبالو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مخام له خیبر پښتونخوا کوټې څخه کابل ته له ورغلیو ملت پاله سیاسي مشرانو سره کتلی دي. په دغه لیدنه کې چې پارک کې ترسره شوه ولسمشر میلمنو ته په خپل وینا کې وویل ټول افغانان ویاړي او خوښ دي چې خپل کور ته مو له سولهییزو پیغامونو سره تشریف راوړي، زموږ او ستاسو غم او ښادي سره شریک دي. په دغه کتنه کې د محمود خان چکزي، اسپندر ولی خان، آفتاب احمد خان، شیرپو افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپو په ګډون د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او سیاسي شخصیتونه هم موجود وو. د ورکو شو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکو کړل شو کسانو په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د زیارت په ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دوی له کمیشنه د هیڅ انصاف تمه نه لري، ځکه دوی پریکړه کړې چې د یو ورک بلوچ خپلوان به هم کمیشن ته نه ورځي. کمیشن د جمعې په ورځ هم د بلوچستان په کوټه کې اورېدنه کوي، کومه چې د رواني نومبر میاشتې له 23 نیټې پیل شوې او تر 28 نیټې به دوام لري. پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ناروې د سفارتخانې د مایګریشن د څانګې ویان توربن سوی اس کلاند وویل چې په دې ورستیو کې د شلو نه تر دیر شو هغه پاکستانیان خپل هیواد ته لیږلي دي چې په ناروې کې په غیر قانوني توګه اوسېدل.
په تیرو دوو اونو کې موږ د شلو نه تر دیر شو ترمنځ پاکستانیان واپس پاکستان ته را لیږلي دي. زه تاسو ته دا نشم ویلی چې راتلونکي کې به څومره موږ واپس را لیږو، خو اول به موږ د دوی درخواستونه ګورو او دا به هم ګورو چې چا خو هلته واده نه دی کړی. په راتلونکي څو میاشتو کې واپس راتلونکو شمېره کې به زیاتوالی کتل کیږي.
خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلونکي خلکو د معاملې په اړه په برسلس کې بعد روان کال په وړومبۍ میاشت کې یوه غونډه کیږي. د یادونه وړ ده چې پاکستان د روانې میاشتې په شپږمه نیټه اروپایي هیوادونو سره په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو پاکستانیانو د واپس را لیږلو معاهده معطل کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیایي. تیره ورځ په ماسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولیس سره د روسیې جنگي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. د سه شنبې یا نهې په ورځ د جټ الوتکې ویشتلو په پیښه کې یو پایلټ وژل شوی دی. بلخوا د په عین وخت کې په برطانوي ټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکیچ ختمولو هڅه کوي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یو جدي عمل په شک کې دوه کسان نیولي دي. د جرمني خبري اجانس وایي داسې شک دی چې دا کسان له اسلامي دولت سغدریزې ډلې څخه متاثره شوي وو. جرمني رسنۍ وایي یو کس شامي او بل د تیونس دی. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلنکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. تیر مخام د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي پاکستان کرکټ بورډ نواز شریف ته له هند سره د کرکټ لوبو په اړه یو لیک استولی و چې په ځواب کې نوموړي ورته د سیالیو کولو اجازه ورکړه. دغه و د مشال لیډو د دې خبرونه. اوس راځي د موسم او کرنسۍ حال وړاندې کړي.
نن ته جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کېږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 29 روپۍ. او یو افغانۍ په یورو ۱۰۰ روپۍ او په 1.30 روپۍ. او 2.70 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 24، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه شاهین بونیری وړاندې کړل. د موسم او کرنسۍ حال درته سراج سحر دار کړ. په روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د یو اوږد اختلاف، هړتالونو او مظاهرو وروسته د خیبر پښتونخوا ډاکټران او حکومت د صحت په څانګه کې د اصلاحاتو پر قانون سره سلا شوي دي. ډاکټرانو اوس حکومت ته څه ډاډ ورکړی؟
تاسو څه سټپ ورکوئ انشاءالله؟ ډاکټر کمیونټي به تاسو نه وړاندې او خپل چې کوم دی عالي ځلې به په دې سیستم کې انشاءالله سپورټ په تاسو سره شو کوي.
ناروی وایي یو شمیر پاکستانیان چې په ناقانونه توګه هیواد له ورغلي وو بیرته یې پاکستان ته لیږلي، خو د بشري حقونو سازمانونه پر پاکستاني حکومت څه ټینګار کوي.
ماحول ایسا بنانا چاہیے،
حکومت له ملک داسې ماحول جوړول پکار دي چې خلک ملک نه پرېږدي.
او د یونسکو د صحافیانو د تحفظ لپاره یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی چې د خطر په وخت به له صحافیانو سره مرسته کوي.
35 کسانو مونږ به ټریننګ کوو، هغه ته به چل خو چې دا اپلیکیشن څنګه استعمالوي، هغه نه پسته دا به ګورو چې دا څومره کامیاب شوی دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او سرکاري ډاکټرانو ترمنځ په صحت کې د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي. پرون وزیر اعلی پرویز غټک د ډاکټرانو غوښتنې ومنلې او دا په نوي اصلاحاتي قانون کې هم د نه شاملولو اعلان وکړ. بلخوا ډاکټرانو دغه ګام ستایلی او د احتجاج ختمولو اعلان یې کړی دی. شبیر مجان نور حال راکوي.
بیگانه وخته وزیر اعلی هوس پیښور کې شوې ده غونډه کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک د صحت صوبایي وزیر او سیکرټری نه علاوه د ډاکټرانو تنظیمونو نمائندګانو ګډون وکړو. وزیر اعلی په دې موقع باندې وویل چې د غریب ولس د ښېګړې په خاطر دوی د ډاکټرانو مطالبات ومنل چې پکې دوی د تنخواګانو زیاتولو او د کار کولو دورانیه کمول او نورې غوښتنې هم شاملې دي. دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم په لیډر ریډنګ روغتون کې مشر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیډو ته وویل
هغه ختم شو او دا ایک شکم دی مونږ گورنمنت ته دا یقین دهانی ورکړل ډاکټر کمیونټي طرف نه چې تاسو کدا ایک د مریضانو بهتري د پاره او د ډاکټر کمیونټي د بهتري د پاره راوړی نو ډاکټر کمیونټي اسوسییشن چې کوم دی سمري اسوسییشن دی هغه مکمل هغه ته یقین دهانی ورکړل چې تاسو سټیپ ورکوي ان شاء الله ډاکټر کمیونټي به تاسو نه وړاندې او خپل کوم دی علي زلی په دې سیستم کې ان شاء الله سپورټ په تاسو شو کوي.
حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې یو مشر ډاکټر ډاکټر غریب نواز چې په دغه غونډه کې موجود وو مشال لیډو ته وویل چې دغه اصلاحاتو کې د غریب پولیس او د ډاکټرانو دواړو خېګړه ده او باید حکومت د مریض د خېګړې سره سره د سپتال د عملی او ډاکټرانو ستونزو ته هم دغه رنګ پاملرنه کوي.
دا ریفارمز خو کیږي بیسیکلی د مریضانو د عام ولس د نقطه نظر نه. دا خو داسې یو پرنسپل خبره چې په دې باندې هیچا سره اختلاف نشي کېدی. ټول د ریفارم مقصد هم دا دی چې مریض ته میکسیمم فایده ملاو شي، دارو ته ملاو شي او سټیسفاید هم شي مریض دی لپاره. دا ریفارمز هغه طرف ته یو ښه قدم دی چې سوره ورکرز دي د اردلین والې تر پروفیسر پورې چې دا ټول خلک په دې ریفارمز کې په کانفیډنس وي. داسې یو طریقه کار چې لکه د ډاکټر حالات کار چې دي چې هغه بهتر وي نو هغه بربا د مریض ته کېر
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ډاکټرانو لس بنیادی غوښتنې په دغه اصلاحاتو کې منلې او شامل کړې دي چې پکې پی جی ایم آی یا د ډاکټرانو د لوړو زده کړو اداره بحالول، د نوي ډاکټرانو تنخواګانې زیاتول او د سینیر ډاکټرانو لخوا هسپتال دننه یا بهر نجی پریکټس کولو ازادي هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د جمعیت المسلمین فضل الرحمن ډلې یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دوراني پر قافلې په ریموټ کنټرول باندې برید کې دوه کسان وشل سوي دي. د بونو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بېګا مشر لري ټول اکرم خان دوراني په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روان و چې برید پروسو. تفصیل له پېښور غلام غوث سره کوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه، خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وجل شوی دی او د عبید شیرین او عبدالرؤف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علماء اسلام په ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب د بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان وو چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. دورانی صاحب بال بال بچ شو، یو دوه کسان شهیدان شوي دي او مولانا عبدالرحمن صاحب، افضل شرمت صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه. چونکې جمعې ورځ دی، جمعیت الاسلام مشرانو ته وزیرو ته اپیل شوی دی، هدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصې اظهار دي وکړي او د پرامن مظاهرو اهتمام دي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ناروی سفارتخانه وایي چې د پاکستان یو شمیر غیر قانوني د پاکستان یو شمیر وګړي چې په غیر قانوني توګه د هیواد ته ورغلي وو بیرته د هیواد پاکستان ته رالی شوي دي. د سفارتخانې په وینا سږ کال ورته 400 پناه درخواستونه ورکړل شوي او د دې دوی دا وخت جاج اخلي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم پاکستان ته واپس راولېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ناروې د سفارتخانې د مایګریشن د سانګ ویان ټوربن سوی ایس کلاند اویل چې په دې ورستو کې د شلو نه تر دېرشو ترمنځ پاکستانیان واپس خپل ملک ته لیږلي دي او دا هغه کسان حکم چې په غیر قانوني توګه ناروې کې اوسېدل. د زیاده کړه چې د 400 نه زیات پاکستانیانو د پناه لپاره درخواست کړې دي او په دې کې هغه کسان شامل دي کوم چې د روس سپولي په ذریعه ناروې ته اوړېدلي وو. دې زیاتوي
په تیرو دوو اونو کې موږ د شلو نه تر دیرشو ترمنځ پاکستانیان واپس پاکستان ته رالیږلي دي. زه تاسو ته دا نه شم ویلی چې راتلونکي کې به څومره موږ واپس رالیږو، خو اول به موږ د دوی درخواستونه ګورو او دا به هم ګورو چې چا خو هلته واده نه دی کړی. په راتلونکي څو میاشتو کې واپس راتلونکو شمېره کې به زیاتوالی کتل کیږي.
خپلو خبرو کې ټوربن سویس کلان زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلونکو خلکو د معاملې په اړه په برسل کې به د روان کال په وړومبۍ میاشت کې یو غونډه کیږي. د هیله څرګنده کړه چې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلونکي د پاکستانیانو په معامله به د پاکستان چارواکو سره تعاون کوي. د زیارت په ورځ د ناروې د سفارتخانې لخوا جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې ناروې ته تلونکي یو شمېر د پاکستان او افغانستان داسې ځوانان دي چې هغې کې ډېر کم د پناه مستحق دي او نور د ناروې په نظام بوج دي. واضح دي وي د روزګار په تلاش کې پناه غوښتونکو نه علاوه په دې وروستیو کې یو شمېر هندوان، عیسایان، سکان او احمدیان د پاکستان نه تللي دي. په غیر قانوني توګه تلونکو او په اروپا کې پناه غوښتونکو معاملې په اړه د پاکستان د بشري حقوقو اداره ایچ آر سی پی مشره زهره یوسف وایي هغه د پاکستان د داخله چارو وزیر د دې خبرې غندنه کوي چې د نورو ملکونو نه واپس راتلونکي یا ډیپورټ شوي پاکستانیان به نه قبلوي، نو په کار خدا ده چې ملک داسې کار وکړي چې خلک بهر تلو لپاره مجبوره نه شي.
ماحول ایسا بنانا چاہیے لوگ چھوڑ کر نہیں جائیں.
د دې په وینا حکومت له ملک داسې ماحول جوړول پکار دي چې خلک ملک نه پرېږدي. د خلکو د معاش لپاره تلل یو خبره ده، خو کم از کم څوک چې په مذهبي وجوهاتو له ملک ځي چې هغې لپاره ماحول دلته داسې وي چې هغې ته د تګ ضرورت نه وي. او بل اروپایي ملکونو حکومتونو سره دا معاهده کول پکار ده چې هغې په کم بنیاد خلک واپس کوي، او د پاکستان حکومت دې د اروپایي ملکونو د پالیسیانو مطابق خپله پالیسي جوړه کړي او د چا واپس اخیستل انکار زما په خیال زیاتی دی. یاد دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی وو چې تر څو پورې پاکستان په غیر قانوني توګه تللی د پاکستانیانو تحقیقات نه کوي، تر هغې پورې به د اروپایي ملکونو جاسوسانو ته د پاکستان په خاوره د کوزیدو اجازت نه وي. د یادونې ده چې پاکستان د روانې میاشتې په 6 نومبر اروپایي ملکونو ته په غیر قانوني توګه د پاکستانیانو د واپس سره لیږلو معاهده د معطلولو اعلان کړی وو.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر نثار علی خان وایي پارلمان کې ځینې غړو بهر ملکیانو ته په نادره کې د نوکریو ورکولو او بهرنیانو لپاره د شناخت کارډونو جوړولو سفارشونه کړي دي، خو اوس به داسې نه کېږي او موجوده حکومت په زرګونو جعلي شناخت کارډونه بلاک کړي دي. د خبرو نوموړي د زیارت په ورځ قومي اسمبلی ته وکړه چې تفصیلي راته ریاض مسخر لالی شوی دي.
د زیارت په ورځ ماسپخین د قومي اسمبلی غونډې دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د ځینې پارلماني غړو په سفارش د نادرا په څیر حساسه اداره کې خلکو ته نوکری ورکړل شوې دي او په زرګونو داسې خلکو ته شناختي کارډونه جاري کړل شوي دي چې بهر ملکیان دي او د پاکستان په دوست ملکونو کې هم ناراضي. د ده په خبره زموږ حکومت تر 1,00,000 زیات جاري شناختي کارډونه بلاک کړي او د کره کتنې عمل اوس هم روان دی. د بهر ملکیانو نادرا کې د نوکرو په هکله چې مشال ریډیو د پیپلز ګوند د سنیټر روبین خالد نه تپوسو کو، نو دی وی چې دا بهر ملکیان نه بلکې غبرګ شهریت لرونکي خلک دي او داسې خلک د پارلیمان په ګډون مختلفو ادارو کې موجود دي. دا زیاتوي
دا خبره چې دا فورن نېشنلټی والا دا ډوئل نېشنلټی چې دی دا جرم نه دی، دا داسې غټ غدارې کار نه دی. زمون ما خیال دل په لکونو پتا دا کې رونه خويندې چې دی هغه د ډوئل نېشنلټی لري او دا خبره کول دا غي بے عزتی ده. دا غي ریمیټنس باندې مونږه خو خوشاله ګل خو بیا چې کم خلک پاکستان نه بهر کار کوي اس وجہ د پر اغي ال تا دوه نشنلټي اغشتي نو اغه تا فورن ویل ما خیال دا هم ډیر زیات زیات ده.
خارجيان د پاکستان شناختی کارډونو او نورو دستاویزاتو نه څه قسمه فائدې اغستی شي او آیا دا خلک د ترهګری د پاره د کاغذونو کاروي؟ په دغه اړه راته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ په خوانی بریګیډیر صاد محمد اوې
ضروري نه جاري او چا چې شناختی کارډ جوړ کړل پاکستانی هغه دهشتګرد دی. زیاده دهشتګرد به یو یا 2% به 3% به باقي چې لوی یو مدد تک راتک لګا ساني په لار باندې پولیس والا چې کم پوری الټا چې کم نه تلاشو بانے آسانی پیدا کی گی دا سے جکم موٹر اغشتل دی نو پراپرٹی اغشتل دی پا الیکشنوں کی حصہ اغشتل دی پاسپورٹ دے دلتا بزنس کولو آسان شی فائدے خو بے شمار دی آغا غیر ملکیانو دا پارا دہشتگرد ما خواہ یو یا دو فیصد بار استعمال شی دی اغید ما پا خیال باندہ سے دیر استعمالی نا خود نور کارون دا پارا استعمالی
بریگیڈیر ساد دا شناختی کارڈونو دا کرا کتنے عمل یو خگام اوبللو خو زیات اکلا چی باید دیکی دی دا اولس دا پارا آسانے پیدا کری او دا کرا کتنے عمل دے تیز او شفاف جوړ کړی شي د ذکر دا چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په ګډون د ملک مختلفو سیمو کې د زرګونو خلکو شناختی کارډونه د سو سو میاشتو راسې بلاک دي چې پکې اکثریت د پښتنو دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل سي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د جنوبي وزیرستان ته د سفر پر مهال کړې. ښاغلي عباسی قبایلي جرګې ته په وینا کې وویل ستنېدونکو کډوالو ته په ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان هم وکړ. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د شپږم په ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د ډېر اسماعیل خان او سویلي وزیرستان درې ورځنۍ دورې په موقع په سویلي وزیرستان چکملي کښې د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کښې وویل چې د سویلي وزیرستان قبایلیون د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري. گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسي او دلته اوسېدونکي قبایلیون د سخت مشکل دور سره مخامخ شول. ایجنسی تباہ برباد شوا، دلتا او پٹرول وطن کښې په زرګونه بندګون مړه، معیشت تباہ او په لکونه قبایلیون په هجرت مجبور شول. گورنر وویل چې د قبایلیانو په دغه قربانی ټول قوم فخر کوي او دا هم مانی چې خپله خاوره خپل کورونه خپل بچون پرېښول څه اسانه خبره نه ده. هغوی دا هم وویل چې د ضرب از پوځي عملیاتو په دوران کښې پوځ، سیول انتظامیه او خلک گن زنی مالی قربانیان ورکړلې. اوس به د ضرب از پوځي عملیاتو رستون ته رسوو او د انډیا سے بادشاہ ته هم دا اجازت ورنکو چې میژه یرغمال کی. سردار مهتاب احمد خان دا هم زیاته کړه چې اوس د بې کوره قبایلیانو د واپس لیږدولو عمل لګیا دی. د نوي کال په دوران کښې به پاتې ټول قبایلیون خپلو سیمو خپلو کورونو ته بیرته ولیږدول شي. گورنر دا لاوز ہاں وک چپ دا دامرا کڑ کے جنو آلا تور تیرے دونا دورستے با حکومت کلا ہاں قبائلیون گوشی نہ پریش دی پا جنگ زپلی سیمک شبا دے ترکای خوشالی دامرا کرونا سر ترسوی چھ دے قبائلیانو موجودا او تیرے ٹھولے نمگرتیاوے پر پورا شی. دے مسعود قبائلیانو لطرفا پا سپاس نماک شے دے غشتانو پا زواب شے. گورنر دے مسعود قبائلیانو دے پارا دے لیویس فورس دے چلور سوا ملزمتونو دے منظوری سرا پا سروکی سرا روغا او تیارزاک شے دے نویو ربطا سڑکونو جوڑاولو دے پارا دے 10 کروڑا کلدارو ورکولو اعلان ہاں وکڑلی. مشال ریڈیو دے گورنر دے دغی دورے او دے نورو لفظونو پا باریک شے چھ دے سویلی وزیرستانا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکھا.
دے گورنر صاحب دورا دی میر علاقہ تا پا دیغی مقابل نیت بیرا فائدہ منا دو دی دیغو دیر شا اثرات مرتب شی او چا کم اعلاناتی وکرل خاما خاچ کن دینا پی بنا عمال ہن کیجی او میر دینا امید حل اری چا دا اصل خبر نا وکرل پا حقیقت شی میر دی پر اعلانات وکرل شی میر دی مشکوری
دا دی ہن یادوی چا دی مسعود قبایلیانو دی مشرانو ملکانو جرگی تا دی خطاب کولو نا دی ورستے گورنر دی سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانا تا روان شا شرطا بچنا دوی د احمدزی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو سره ووینی وکسی او په وانډه کښې به د ځنې ترقیاتي منصوبو افتتاح کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای سویلی وزیرستان.
په ریپورټ کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی په درې ورځني سفر جنوبي وزیرستان ته تللی او تېره ورځې په چکملي کې د مسعود یوې جرګې ته وینا او د پرمختیایي کارونو اعلان وکړ. د سیمې ځینې اوسېدونکي د گورنر له اعلانه خوشحاله ښکاري خو ځینې نورې بیا د تېرو ژمنو په یادولو وایي چې پر ټولو اعلانونو او ژمنو باید عمل وسي. سیلاب مسعود یو ځل بیا.
د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د سولی وزیرستان دورې او په چکملی کښې د مسعود قبایلیانو جرګې ته خطاب د قبایلیانو غوښتنې او د گورنر د لفظونو په بارې کښې مشال ریډیو په دا موقع موجود قبایلیونو هم غږولی دي. واروزنې چې په دغه بارې کښې دا قبایلیون څه وایي.
زه حاج محمد مسعود عبدالله د موده یقین د گورنر صاحب چې په چکملی ته کومه دوره وکړه او کوم اعلانات
گورنر جلگا چکیما وسولا چغمالی تا دائر میر مسجد کم دیر انتہائی خوشبولی دا اوالی جلگا دو چه دے مسجد گا بلے سارا دا وکڑلے.
ملک جنان خان مسعود خبر کہوں دمیش خیبر پختونخوا گورنر صاحب روغای جرگا د مسجد کوم سره وکړه. روډی نه وشول وړو وړو ډیمی نه وشول سکولی نه هیل مسجد کوم چې کیمې مطالبه وکړلې الحمدلله هغه ټولې په مکا باندې دوه منلې.
زه حاجی خلیل مسعود خبرې کوم د جنوبی وزیرستان بریال په دانه مخشخه په دغه رنګ چور او د شوی او تر اوسه پرې د یو احمد از خاص نتیجه را وتلې نه ده. امیدین او ډیر کم دي چې دا غونډې سرته ورسیږي. کچېره یوانې مې په شوره سدله بیال بته خو خیال نشی چې دا ټول سر ته رسېدلی.
دغو قبایلیانو دا هم وویل چې د القاعده او طالبانو په خلاف لګیا جنگ د هر چا نه زیات مسعود قبایلیون توانی کړی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې حکومتي چارواکیو د مسعود قبایلیانو په غیر رنګ پښتنه ونه کړه چې کوم د دوی حق جوړېده. سلام مسعود، مشال ریډیو، چکملای سویلی وزیرستان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان بلتون پالو یوې ډلې مهم قمندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره سوې چې پکې نوموړی ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څېر روانه ده. دا ویډیو تېره ورځ پر داسې وخت خپره سوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدانو ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې او له هغه د ویډیو نوعیت او نېټې په اړه په سر کې پوښتلې.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه دسته چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی. دغه ډېر دا دی کېدای شي دا د فریش ویډیو وي لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالې. ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی بیا خپل خلک کم خلک چې پریشانه وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروري اور پرېشر وو. ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او د دوی دا خلک د چې ژوندی دي بالکل ټیک دي نو دغسې ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی هغه کنفرمیشن راځي.
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوڅ وسلوال لپاره څومره اړینه ده، څومره ضروري ده؟
ګوره د بلوڅ قوم د پاره خو عمومي که دغه خبرې کوي نو ستا مگر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی. بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکرانه دغه کړی دی. ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی نو دا ډیر زیات خلک هغه دغه کوي او که دا خلک چې دا د جنگي خلک دي که هغوی دا خبر سي او دا یقینداني ورته وسي چې هغه اوس په دا دنیا کې نسته هغه مړه دی نو ډیر لوی فرق پرې وسي.
په اوس وخت کې د اوسني حکومت لخوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې رپورټونه وچدل له برامداغ بکچي سره نورو بلوڅو چې مخکې مشران دي ناراضه بلوڅ له هغوی سره ملاقاتونه کړي وه او خبرې اترې روانې وې. په داسې وخت کې د ډاکټر الله نظر ویډیو راتلل آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نه سي؟ په هغو باندې به څه اثر ولویږي که نه؟
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی. اول هغه کم خلک ډاکټر الله نظر خلک وې هغوی چې دا اعتراض کوله برامدغ بکټي باندې خان افکلات باندې هغه څه کمزور وو. ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس که دا دغه رالی نو ډېر زیات مضبوطي به دا دغه بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي نو ضرور دا د ده خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکوي دوی یو دلیل ورکوي چې دا ډېر غلط کار روان دی دوی خو د قوم چې دی غداران دی دا به اوس ډېر شروع سي او کم خلک چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنټ سره هغوی بیا دلیل چې دی لس کمزوره پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې وروستي خبري غړي د سینمای ته رسیدلی یو او پنځه نیمه بجې سوي دي. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. سره مشر دې وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی بری درستو د دې ګوند غړي نن په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. پولیس چارواکي وایي په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد خپل احتجاج واپس اخیستی دی. د افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی تیر مخام له خیبر پختونخوا کوټې څخه کابل ته له ورغلیو ملت پاله سیاسي مشرانو سره کتلی دي. د ورکو شو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکړل شو کسانو په اړه د حکومت لخوا جوړ شوي کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي دوی له کمیشنه د انصاف هیڅ تمه نه لري. پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 400 نه ډېرو پاکستانیانو په ناروې کې د پناه لپاره درخواست ورکړې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي دي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیایي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالی یو جدي عمل په شکې دوه کسان نیولی دي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. شاهین بنیرای اوس خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. رابعه اکرم خان به د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وکړي.
جمهوریت پاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکي خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي. نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګي د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار توګه سرته رسوي نو اولس به عدالتونو او محتسب ادارو پورې نه ځي. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په 100 ګینټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس د میاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیرې کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترال د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نه ترلاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال ضلع د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1991 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبوره شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری اجنس په پولیسان کې د وی بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ هغه ویډیو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر نظر شوتل سوې دي. د پاکستان حکومت داوا کړې و چې نوموړی وشل سوې دي. بلخ اجنس پرس فرانس پرس په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د حمله په لټونو پاړه د امریکایي پوز او د سازمان خبرګونه چړلې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخې ملیحه امرزاده اوروي.
رویټرز خبری اجنس کی په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندې او د یاغیتوب په مشرۍ خودل شوې دی. پاکستان باور لري چې د اگست په میاشت کې الله نظر په یو چاپه کې وژلې دی. اجنس کی په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د 46 بلین ډالرو اقتصادي رادارې پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اژانس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دی چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګینډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پرې څه نشي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری اجانس لکھی پا افغانستان کے دبے پولی ڈاکٹرانو پا ہسپتال دا امریکائی حملے پا اڑا دا نڑیوالو تحقیقات و غختنے پا حقلا روس تا ترغی فشار سے واشو کلچ چے پوز دا شو غلطے تفصیل ورکر خدای پا ڈاگا نکڑا چایا دا پیخ با زانگڑی پا لٹنی کی گی کسنگا. اجانس وائی دا بے پولی ڈاکٹرانو سازمان یا ایم ایس ایف دا شروع پا رس لاغی روس تا پا پوز تنقید وکر او دا غوی لاپروائی او بللا کلچ چے پا افغانستان کے امریکائی کمانڈر ویل دا اکتوبر پا درے منیٹا پا کندوز کے پر ہسپتال حملہ دا یوی انسانی غلط لامل اوشوا لدغه چاپی وروسته د غسپتال اوتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوي. جنرال جان کیمبل د شورو پورس په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 500 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت و. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ورنکړ. اژانس ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلي لیکي د غلطیانو په حکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو په کسته او کو په بے احتیاطی سره هسپتال په نخه کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس ولسمشر وایي هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې له فرانس او امریکا سره ژمندی. که څه هم فرانس وایي چې له روس سره یې موافقه کړې چې په شام کې به د اسلامي دولت سخت دریځ په نښه کوي، خو په همدې حال کې غوښتنه کوي چې د شام د بهیر په خاطر د شامی او سنی ولسمشر بشار الاسد باید له خپلې دندې ګوښه شي. په دې اړه نور جزئیات له مرالۍ بشیر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیا له فرانسې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ژمنه ده چې په سوریه کې له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه اخته دي. پرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر خبرو وروسته پوتین په کرملین کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سوریې په اړه به دوه اړخیزه همکاري زیاتوي. اولاند وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ او نور سخت دریځ به په نقشه کوي، خو فرانسه اوس هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د سولې د بهیر لپاره باید د دغه هیواد اوسنی ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې لیرې شي. روسیه چې د اسد ملاتړ کوي دغه غوښتنې ردوي. لویدیځ پر مسکو تور پورې کوي چې په سوریه کې د هغو په شمول چې د اسلامي دولت سخت دریځو سره جګړه کوي هغه یاغیان په نقشه کوي چې لویدیځ یې ملاتړ کوي او د اسد د ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دی له ترکیې څخه د دغه هیواد لخوا د روسیې الوتکې د ویشتل کېدو لپاره د بخښنې او تاوان ورکولو تمه لري. د تیرې سه شنبې په ورځ ترکیه له سوریې سره پر پوله د روسیې یوه جنګي الوتکه وویشته چې پکښې د الوتکې پیلوټ هم ووژل سو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې په ځواب کې وویل موږ د خپلو سرحداتو څخه د هر ډول سرغړونې مخه سم دستی نیسو ځکه چې دا د هغو اصولو سره سم اقدام دی چې موږ مخکې غوره کړي وو او روسیې ته مو څو ځلې ویلي وو. هر څوک باید په دې پوه وي چې دا یو فوري عکس العمل دی چې د نظامي کړنلارو سره سم دی. مخکې موږ له داسې پیښو سره څلور ځلې مخامخ شوي یو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس آر آی ایل رادیو ته ویلي چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په عملیاتو کې باید د بیلو اړخونو ځواکونه برخه واخلي. د ویلي چې سوریې ته به د فرانسې مځکني ځواکونه نه ځي. د ده په وینا دا باید د اسد د ځواکونو پر خلاف جګړه کوونکي یاغیان یا د آزادې سوریې ځواک، د سنی عربو ځواکونه او د بشار اسد د رژیم ځواکونه وي. سیډون کې وايي فابیوس مخکې هم دا څرګندونه کړي چې د اسد ځواکونه له اسلامي دولت سخت دریځ سره په جګړه کې کاریدای سي، خو د دوی په وینا دا له هغه وروسته چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته سي. دوی اونۍ مخکې د وسلوالو سختریزو لخوا په پاریس کې حمله وسوې. حمله کوونکو د وسلو لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمیر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډېره غوسه په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریه او عراق کې هم د داعش پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس په وینا د نظامي عملیاتو لومړی هدف رقه دی. رقه د سوریه هغه ښار دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مضبوط مرکز دی. په دې وروستیو کې د فرانسې او روسیې الوتکو دغه ښار په نقشه کړی دی.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اوریدلی. د بې پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمباري په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې ده. هلته د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې 10 کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زیراکبی.
په کندوز ښار کې د بسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر څرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې وه نړیوال خبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بې غوري له مخې شوی دی. دې سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي، ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بې غوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډېره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حملې کړې چې نه یې پیژني. د حملې پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو کو. په کندوز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکوونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون 10 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندوز پیشه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون په دې اړه په خبرو کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از
شفاخانه، مسجد، دوی وسلوالو طالبانو له روختونو، جماعتو، مدرسو، ښوونځیو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستی دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده. د امریکا په ستروسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو چړونو تر سره کېدل رد کړي. د بسرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د منډولو لنړیوال کمیسونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بسرحده ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازه ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
تاسو ریپورت اوریدلی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په نورو هیوادونو کې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان حکومت نه کنټرول د دې سبب سوی چې له افغانستانه د مخدره توکو سمګلینګ زیات سوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي هر کال د 28 ارب ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې یعنی بالکان هیوادونو له طریقې لویدیځي او یورپته قاچاقی شي. سلام مسالی رپورټ لري.
افغان دولت ویل افغانستان د باندې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټول سیمو د افغان دولت نه کنټرول له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو سبب سوي دي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د پنځمې پرز په وینا کې وویل چې هر کال د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې له طریقه لویدیځي اروپا ته قاچاقېږي. په دې راپور کې ویل شوي چې دا د افغانستان د خالصو داخلي عوایدو په نسبت چې تیر کال 21 میلیارد ډالر وه زیات عواید دي. خود افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس ویان محمد انیف دانشیار ازادي رادیو ته ویل چې د مخدره توکو مارکیټ له افغانستانه بهر دی او بل دا چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري او دا مسله د دې سبب شوې چې قاچاقونکي او د مخدره موادو مافیا په هیواد کې په خلاص مټ فعالیت ولري.
مخدر و موادو تا ده زینو هیوادونو زیاد تقاضا هغه اصلی ستونزه ده چه ده دغو موادو پورنده ده مبارزه بهیری تکنه کرده. ده مخدر و موادو مارکیت افغانستان بهر ده، خوب افغانستان که ده ننمولوی ستونزه ده ده چه افغان دولت پر طول سیمو کنترول نلری، زکنو نامنی او تروریزم لهم لمنزنه ده تللی او ده ده مخدر و موادو مافیا او قاچاق برانو تا زمینه برابره کرده.
بالکان حوزه د نړۍ په کچه د هیروینو د قاچاق یوه له عمده لارو څخه ګڼل کیږي چې د دغو لارو پایل له ایرانه کیږي. دغه مواد بیا ترکیې ته لیږدول کیږي، له هغه ځایه بالکان حوزې او ایټالیا وروسته د لویدیځې اروپا هیوادونو ته رسول کیږي. د جرمني خبری اجنس په حواله د مخدره موادو قاچاقونکي د لویدیځې اروپا په څلورو هیوادونو فرانسې، بریتانیا، جرمني او ایټالیا کې زیات عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له دغو هیوادونو چې د مخدره موادو د قاچاق لار ورڅخه تیریږي غوښتنه کړې چې پر خپلو سرحدي سیمو ګزمه زیاته کړي. دغه راز د دغو موادو د کشف او ضبط یا هم تورونو کسانو د نیولو په برخه کې خپل اطلاعات پر وخت له نورو سره شریک کړي چې په دې توګه به پولیس وکولی سي په چټکۍ د قاچاق تازه تاکتیکونه او بدلې سوې لارې کشف کړي. روسي چارواکي وخت نا وخت شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه موثره نه ده او هر کال په روسیه کې په نشه داخته کسانو او له دې درکه د مړو شمیر زیاتیږي. روسي سرچینې وایي چې په روسیه کې 3 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 90% روږدي کسان په افغانستان کې تولید شوي هیروین کاروي او هر ورځ 80 روسان د هیروینو د کارولو له کبله مري چې په کال کې شاوخوا 10 زره کسان کیږي.
داو د سلامت سلی رپورت ته حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وايي په دې شرط رښتونی او شفافه سوله غواړي چې بهرني ځواکونه به له هیواده وځي او چې په 2014 میلادي کال کې نوې ټاکنې ترسره شي. دا خبره نوموړي اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته په یو لیږل شوي ویډیو کې کړې. تفصیل په دې رپورت کې
اسوسیټډ پریس خبري اژانس وايي ګلبدین حکمتیار دوی ته په لیږل شوي ویډیو کې ویلي چې په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای سي او جګړه پای ته رسیدای سي چې کله بهرنیان بوزي او افغانانو ته د خپل راتلونکي او دا شان د خپل خوښ حکومت ټاکلو حق ورکړل سي. اژانس زیاتوي فکر کوي چې ګلبدین حکمتیار چرته د پاکستان په یو ځای کې پټي، خو نوموړي په ویډیو کې ویلي چې دوی پخوا هم په افغانستان کې وو، نن هم دی او چې کله بهرني عسکر ووزي بیا به هم په افغانستان کې وي. اژانس پرمخوایي نوموړي سختریزه ژوند تیر کړی او ملګري یې د افغانستان کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو اولسي وګړو د وژلو ذمهواره دي. اسوسیټډ پریس زیاتوي کله چې ښاغلي حکمتیار زده کړې کولې نو دای هغه وخت د هغو ښځو پر مخونو د تیزاب غورځونکي په توګه مشهور وو چې مخونه به ښکاره وو. د دې په اړه یو کارپو هارون میر اجانس ته ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو بایللی قوت او په یو خاص چوکاټ کې بند کاستی. د زیات اکړه نوموړی په یو خیالي دنیا کې اوسي او ځکني حقیقتونه په پام کې نه نیسي. د حزب اسلامي یو غړي اسوسیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي د سش کال په لومړنیو کې شاغلي حکمتیار لوړپړو افغان چارواکو ته یو استازي لیږلی وو او د منځګړي جوړېدو وړاندیز یې وکړ. د استازي له ولسمشر اشرف غني سره هم ولیدل، خو د اژانس په خبره جمهوري ریاست د لیدنه تایید کړې نه ده. د امنیتي چارو یو بل افغان پوه علي محمد علي اژانس ته ویلي ښاغلي حکمتیار وسلواله ډله نه لري او د زیاتره کسان د طالبانو او داعش په ګډون له نورو وسلوالو ډلو سره ملګري سوي دي. د دې پوینه افغان حکومت او ولس به کله هم د وړاندیز ونه مني، دا ځکه چې ګلبدین حکمتیار نور خپل اعتبار بایللی دی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت وایي له خیبر پښتونخوا کوټې څخه راغلي ځینو ملي او سیاسي شخصیتونو د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر له ولسمشر غني سره خبرې کړې دي. د سرحدونو چارو وزارت مستقیم رسال عبدالغفور لیوال د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې د پلاوي د پنځم په مشام له ښاغلي غني سره ولیدل. په پلاوي کې د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزي او امین نشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا قومي وطن پارټي مشر افتاب شرفاو شامل دي. تفصیل د پدې ریپورت کې
د خیبر پښتونخوا او کویټې څخه کابل ته راغلي ملي او سیاسي شخصیتونه او د دولتي سرچینو په وینا د دواو ترڅنګ د سیمې پر مسایلو هم خبرې وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې میلمه پلاوي له ولسمشر سره د سیمې د ولسونو د ګډ برخلیک او هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي کوم چې د سیمې ولسونه یې ښکار دي.
د یو شمیر دولتي چارواکو متنفذینو مشرانو قومي سپینګیرو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی میلمانه و. هلته د محمد افضل خان لالا د مړینې له کبله دعا یې وشوه. د یو شمیر داسې مسایلو په اړه چې د دې سیمې د ولسونو د ګډ سرنوشت هغو ستونزو چې د تروریزم او د جګړو له امله په دې سیمه کې پیښې دي په دې اړه هم خبرې وشوه.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې د افضل خان لاله روح ته د دعا ترڅنګ ولسمشر غنی میلمنو ته خراج لاس ویلو او په سیمه کې د ثبات او امنیت په خاطر دا شانتګ راتګ ډیر مهم او اغیزمن وبللو. له خیبر پښتونخوا او کویټې څخه پراغلي د ملي او سیاسي شخصیتونو په دغه پلاوي کې چې د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت په کوربتوب د افضل خان لالا په یاد په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي محمود خان اڅکزه، اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. د یادونه د سمو د مخکې د افضل خان لالا د دعا په مراسمو کې د ګډون او غمرازۍ لپاره یو افغان پلاوی هم چې په کې یو شمېر وړپوړي دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او یو شمېر نور مخور شامل ول خیبر پښتونخوا ته تللي ول. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې ټاکل شوی دغه پلاوی چې تیره ورځ کابل ته راغلی په خپل درې ورځني سفر کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم د سیمې د حالاتو او ولسونو د ګډو ستونزو په اړه خبرې وکړي.
د متحده قومونو ادارې یونسکو په پېښور کې د محافظ په نامه یوه پروژه تیار کړې ده. د دې پروژې مقصد خبریالان خوندي کول او دوی ته د ورپېښو خطرونو څخه نړیواله او قومي ادارې په وخت خبرول دي. ځلان یوسف صاحب په دې اړه رپورټ لري.
د محافظ په نامه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د پروژې مشره سارا علي وای چې په دې پروژه کې دوی د خبریالانو لپاره یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خبریالان به پرې د خطر یا دړکې په وخت پولیس او د صحافیانو لپاره کار کوونکي ادارې خبرول شي.
زمونږ مقصد دا دی چې دا زمونږ صحافیان چې کم دي فاټا ریجن کې قبایلی علاقو کې په پېښور کې په کے پی کے کې څومره چې صحافیان دي هغې د حفاظت لپاره چې هغې ته ټایملی ریسپانس کې چې هغې ته څه دھمکی ملاویږي هغه چې قومی سطح باندې بین الاقوامی سطح باندې چې کم څومره ادارې دي چې هغه صحافیانو تحفظ لپاره چې کم کار کوي هغې رابطه کې شي.
سارا علي زیاتوي چې د دې اسانتیا تر ټولو زیاته اړتیا قبایلي خبریالانو ته ده خو په لومړۍ مرحله کې دوی په راروانو سوروزو کې محافظ پروژه په پېښور کې په تجرباتي بنیادونو پیلوي او بیا له هغې وروسته به قبایلي خبریالانو هم وکړی شي چې ګټه ترې پورته کړي.
انیشل سٹیج کے دے منگا پہ خبر کے کہو پہ تیس کسانوں سر منگا دا شروع کہو پہ تیس کسانوں منگا با ٹریننگ کہو اگی تب چل خو چی دا با اپلیکیشن سنگا استعمال ای اگی نا پستا اگ دا با گورو چی دا سمرا کامیاب شوی دے اگی کے چی کم تب سس نور سیزون پا کے اٹ کولی شو سنگا بہتر کولی شو اگی نا پستا با منگا باقی پہ علاقوں کے دا کہو.
دا پیخور پریس کلب صدر سید بخار شاہ بچاوائی چی پا پاکستان او بیا پا خاص توگا خیبر پختونخوا و قبائلی سیمو کی خبریالان پستنزمن و حالاتو کی خپل دند ترسره کوي او داسې ډول له پروژو کې دوی هم پوره ملاتړ کوي.
ملګری شهیدان شي در سود د مستحق جلا فریاد کو حکومت نه مطالبه کو نو د دې نه په تم باندې د تاسو شانس هیڅ بشي نو خوي کنه دا غوډې دې د ضرورت دی خبرې دلته او دې ولې نه موږ د دې سره منځل کې اعلان هم کړو دا به خیر خلکو لپاره وان وخت چې خو هم کېدای شي واقعیت راځي هم راځي په تم باندې به
د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ یا د خبریالانو د نړیوال سازمان د رپورټ تر مخه د 2014 کال دوران نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان پاکستان کې وجلی شي وو چې شمیره یې 14 وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا چپه خانو مالکانو تنظیم له صوبای حکومت غوښتنه کړې چې نور صوبو ته د کتابونو او نور شنو خبرولو کار ناستوي. د خلکو تیر ورځ په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونه په ګډو نور شان چاپول لپاره پنجاب ته استوي. د چپه خانې مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پښتونخوا کې چپه خانې وتړل سي او دوی به بیروزګاره سي. شبیر مجان رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پی 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صبح زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صبح ته ټیکهدارانو لځي او کچره دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندي مهیا. زموږ یونټ فور دا پاسټ 10 منتھس بند دي 10 نه 12 هزار ورک فورس دي بیا سب کنټریکټرز دي زموږ جی بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه سٹیٹ ٹیررزم مکوئی ڈیرا غریب صوبہ دا تکلیف کے دے عوام ڈیر زیادہ ہے.
دغه چاپ خانو یو بل مشر او د فرنٹیر پرنٹرز اسوسییشن صدر اقتدار اخونزاده وای چې د حکومت دا سه ګامونو سره به د کتابون نرخونه 13% نور هم سی وای شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس په هم بوج وی.
دیکھ دا ماشومانو ته هم کتاب نه ملاویږي کم ملاو هم شي 30% کتاب بغرانی گی نو ټول به سفر کیږي. مونږ د دې صوبے خلک یو مونږ دا کار ډیر مودې نه کول لګیا یو خپل د پی ٹی آئی ورکر لیکن مونږ نن توبه وستاله نو دوی لم وړ ورک دے دا پارا چې مونږ دانن روزګار نه بیغمه شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دے هغه وی مونږ 80% بند کارخانه چلولې چرته دی دا څوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دی 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا اوس دوی چې دا ټینډر سیستم را لاسو 85 کارخانو نه دوی د صوبہ خیبر پختونخوا 15 کسان را وسته نور ټول اوټ کړی جی.
ولی هم پدې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره سواری دا تماس نیول هڅو کړه د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بل خو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچري صوبای حکومت د دوی دا غوښتنه ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشالې رودن روزي روسي خبري کړي پايته رسيږي خو پايته تر رسيدو لمخه له شاهين بنيري زخه د خبرونو لنډي زور.
دوی مشر دی وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمهور دولت اسلام فضل الرحمن ګوند پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی بریدرستو د دې ګوند غړي نن په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. پولیس چارواکي وایي په برید کې دورانی ته تاوان نظر رسیدلی خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد خپل احتجاج واپس اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پختونخوا کوټې څخه کابل ته له ورغلیو ملت پالا سیاسي مشرانو سره کتلی دي. په دغه کتنه کې د محمود خان اچکزي، اسپندر ولی خان، افتاب احمد خان، شیرپو، افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپو په ګډون د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو د ملي شورا استازو هم برخه واخیسته. د ورکوشو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکوشو کسانو په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی له کمیشنه د انصاف هیڅ تمه نه لري. پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کپتان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 400 ډیرو پاکستانیانو په ناروې کې د پناه لپاره درخواست ورکړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بوتلل غواړي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یو جدي عمل په شکه دو کسان نیولی دی. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا هیواد د کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې د هند له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیر څخه واورېدی او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ یو شمېر رپورټونه او څېړنې او تصویرونه او ویډیوګانې لیدلای شئ. هم له دې سره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړي او که تاسو په دې څه پاتې شئ نو ډیوه راډیو اورېدلای شئ. تر سبا پورې مو په مخه شئ.